द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منور دونکو د وایس اف امریکا ډیوری ډیو دا نن د یک شنبه ورځ کال 2014 سم د جون د میاشتې 12 نیټه ده وخت سعودي په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ او کابل کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته افغان چارواکو د پاکستان لخوا امریکا ته هغه وینا رد کړې چې د افغانستان په خاوره د پټ پاکستانی طالبان په ډرون بریدونو کې په نقشه کړي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي د ترګر او پټ ځایونه په پا پاکستان کې دي
موږ په افغانستان کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له هیواد نه یو بل مملکت آسیب پذیره کی یا نه امنه کی که چیرې څوک دې کې شک لري دلته امریکایان شته دی دلته بهرني د ناتو قوتونه شته دی هغوی کولی شي چې افغانستان ته وښیي چې هغه طالبان چیرې دي
د امریکا فلوریدا ایالت کې د همجنسانو په یوه کلب کې د یوه نامعلومه کس په ډزو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي د پیښې علت لا نه دی معلوم خو پولیس وایي سیمه یې تړلې او پلټنې یې شروع کړې دي او د ملګری ملتونو عمومي سکرټري بان کی مون په شام کې د پیغمبر اسلام د لمسی بی بی زینب له زیارت سره د داعش وسلوالي ډلې د بمی بریدونو په ساخته غندنه کړې تیر ورځ د داعش په بریدونو کې عام خلک ماشومان او ښځې وژل شوي وي او سم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د پاکستان د ایداګانې رد کړي چې ګواکې پاکستانی طالبان په پا افغانستان کې پړتي د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن د یک شنبه په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د اسلام آباد ایداګانې بې ځایه او ناسمه بللې دوی ورځې وړاندې د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف له امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې پټ دي او ډرون بریدونه دې ورباندې وکړي خو دولت وزیری وایي ترګر په پاکستان کې دي د القاعده مشر اسامه بن لادن د هغه زوی او د طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې دننه وژل شوي ملا عمر هم هلته مړ سو نوموړي ویلي پاکستان باید خپله خاوره د ترګرۍ لپاره کارونې ته پرې نږدې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ولسی وګړي وایي د روژې د میاشتې له پیل سره سم د خوراکي شیانو په بیه کې ډیر زیاتوالی راغلی او دوکانداران د خپلې خوښې بیه اخلي پېښور کوټه کراچۍ لاهور او په نورو برخو کې عادي خلک وایي تجاران د حکومت ټاکل سوي نرخونو باندې عمل نه کوي خو حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ګرانۍ مخه ونیسي هلته په خیبر پښتونخوا کې ځایي وګړي او سیاسي فعالین وایي په زیاته ګرمۍ کې د بجلۍ د نستوالي له امله د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخ سوی دی او تر شلو ګنټو پورې په ځینې برخو کې لوډ شیډنګ وي نور تفصیل ریاض حسین راکوي
په پاکستان کې مطبوعات د وابډا د محکمې په حواله وایي چې د ملک دننه د بجلی غوښتنه یا ډیمانډ 1000 میگا واټ ته رسیدلې دي او په ملکی سطح باندې د بجلی پیداوار 14500 میگا واټ را وړاندې کیږي حکومت دا ولري چې په ډومبي ځل هغوی پیداوار 1000 میگا واټ ته رسولې دي خو اوس هم د ګرمۍ په دې موسم کې په ټول هیواد پاکستان کې 4600 میگا واټ د بجلی کمی مخې ته راځي په خیبر پښتونخوا او لرې پرتو علاقو کې که یو اړخته د بجلی اولټیج را کم شوی دی خو بل خوا د بجلی د کمی په وجه د مقامی اوسیدونکو د لوډ شیډنګ ښکار دي ماهرین وایي چې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ په مجموعي توګه 14% حصہ د بجلی د پیداوار منل شوې ده خو غیر سرکاري رپورټونه وایي چې د مرکزی حکومت له طرفه صوبې ته صرف 10% حصہ ورکول کیږي د سیړنو مطابق د خیبر پښتونخوا دننه د بجلی غوښتنه 2022 میگا واټ جوړیږي خو د 10% په حساب سره صرف 1900 میگا واټ بجلی صوبې ته ورکول شي د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس صدر محمد اساق ډیوریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د لوډ شیډنګ له کبله په صوبه کې کارخانه هم متاثر دي او د بجلی د کمی په وجه باندې ماشینانو ته هم نقصان رسیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا په بنگلاديش کې چارواکي وایي هیواد کې په لژکیو او آزاد فکر فعالینو باندې له تازه بریدونو وروسته یې ټول هیواد کې د عملیاتو په مهال د 2000 جهادیانو په شمول 2500 وسلوال نیولې دي پولیس وایي د عملیات د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد له هغه امر وروسته شروع کړي چې ویلي وو هر وژونکی دي ونیول سي په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت ادا کوي چې په ساحلي ښار سیرتي کې یې د داعش وسلوالي ډلې په ضد پیاوړي عملیات مخ په وړاندې روان دي او له وسلوالي ډلې څخه یې سیمې بیرته نیولې دي خو په ترابلس کې سرکار خو په ترابلس کې سرکاري وکیل وایي د وژل سوي پخواني صدر معمر قذافي د پلویانو 12 مړي مندل سوي. دا کسان له هغه وروسته وژل سوي وو چې څو ورځې وړاندې له بندیخانه څخه خوشې کړل شو. د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام په سرشار دمشق کې د شنبې پر ورځ د شیګانو په یو زیارت باندې د مرګانی برید غندنه کړې ده. د شنبې پر ورځ د سید زینب په زیارت 214 کې لښته لږه 12 کسان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ملګری ملتونو سرمنشي ویلي په ملکي کسانو د برید مسؤلین باید انصاف ته وړاندې کړل سي. د امریکا د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې د یکشنبې په شپه د هم جنسانو په یوه کلب کې د ډزو له امله نږدې 40 کسان وژل سوي او 24 نور ژوبل دي. د ای پی او رویټرز خبري ادارو هم د پولیسو له خولې په پیښه کې د 40 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. نور تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلسوم کاکر راکوي.
د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بي آی ترجمان ډینی بانکس یو خبري غونډې ته وویل مامورین په کلب کې د ډزو د واقعي تحقیقات د ترهګرۍ د پیښې په توګه کوي. هغه وویل چارواکي دې خبره ته هم کتنه کوي چې آیا دا یوازې د یو کس کارو او کچري د کور دننه او یا په نړیواله کچه پکې د ترهګرۍ لاس دی. د اني شاهدینو تر مخه په کلب کې شاوخوا 100 کسان موجود وو چې ډزې پیل شوې. په ودانۍ کې موجود خلکو د کلب په وروستۍ برخه کې د دروازو د لارې د باندې وتل پیل کړل. اني شاهدینو وویل په کلب کې د ډزو د پیل کېدو سره موسیقي ودرېده او تر 50 ته پورې ډزې واورېدل شوې. په کلب کې د ډزو د پیښې وړاندې د جمعې په شپه هم په اورلینډو کې 22 کلنه سندرغاړي کریسټینا ګریمي د اغې د کنسرت نو وروسته ووژل شوه. په سندرغاړي عمله کوونکي کس بیا خپل ځان خپله هم ووژلو.
وایس اف امریکا
یو رادیو اوري.
د فرانس په دوو شهرونو کې د فوټبال د سیالیو په محل د سیالو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 40 څخه زیات کسان ژوبل سوي دي چې له امله په نړیوال ټورنامنټ او امنیتي اقداماتو باندې پوښتنې راپورته سوي دي. راپورونه وایي د شنبې په ورځ مارسیلی ښار کې 15 کسان هغه وخت ژوبل سو چې د روسیې او برېټانیا د فوټبال لوبډلو ترمنځ د لوبې په محل مینوالو د بیرو بوتلونه او چوکۍ یو پر بل وغورځولې. او هم د فرانس په یو ساحلي ښار نایس کې هم د فوټبال د مینوالو ترمنځ نشته کې وکسان ژوبل سوي دي. په چین کې چارواکي وایي د شنګای په نړیوال هوایي ډګر باندې چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان ټپیان سوي دي. د هوایي ډګر مامورین وایي داسې ښکاري چې چاودنه په ځایي توګه جوړ سوي چاودیدونکي مواد لالارې سوي وي او زیاته کړې ده پولیسو هغه سیمه تړلې. چارواکي وایي د یکشنبې پر ورځ تر سره سوي چاودنې پلټنې پیل کړې دي. او هم په جنوبی چین کې چارواکي وایي د تیری اونۍ په پای کې ګویژو ایالت کې د راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 3 کسان بې درک دي او په زرهاو نور په سیمه کې بند پاتې سوي دي. د چارواکو په وینا د بیړنۍ مرستې ادارې سیمې ته مامورین لیږلې دي چې سړکونه صفا کړي او له بندو سیمو څخه خلک نور ځایونو ته انتقال کړي. د امریکا د نوي صدر لپاره په سیالیو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوندونو لپاره په اولسي غونډو کې سخت ټکي کارولې دي. دا غونډې د شنبې پر ورځ پنسلوینیا، پیټسبرګ او ټمپا کې سوي. په پیټسبرګ کې نږدې د 2000 کسانو غونډې ته په وینا کې ډونالد ترامپ ویلي ریپبلیکن سیاسي مشران باید ډیر ټینګ او هوښیار واوسي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه ته واشنگټن ډي سي څخه وغوږی سلګه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل. د افغانستان حکومت د پاکستان د اداګانې رد کړي چې ګواکې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پړتي. د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری نن د یک شنبې پر ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د اسلام آباد اداګانې بې ځایه او ناسمه بللې دي. دوی ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف له امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې پټ دي او ډرون بریدونه دي ورباندې وکړي. اکمل روان نور تفصیل له کابل په دې رپورت کې راکوي.
لا ډیرو کلونو راهیسې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې دي او دا تر ډیره د هغه څه له امله دي چې په افغانستان کې له ترهګرو څخه د پاکستاني د فوځي استخباراتو ملاتړ بلل کیږي. لا ډیره وخته پاکستان د ترهګرو په ملاتړ تورن دی. کابل په دې باور دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته کرکه استول کیږي او اسلام آباد په خپله خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوی نه کوي، خو دغه خبرې د پاکستان لخوا تل رد شوی دی. اوس اسلام آباد ټینګار کوي چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان شتون لري او غوښتنې کړي چې باید پر وړاندې عملیات ترسره شي، هغه څه چې کابل یې نه مني او د هغوی شتون هم ردوي. وړاندې د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وویل،
موږ په افغانستان کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له هیواد نه یو بل مملکت اسی پذیره کی یا نام نه کی. کچیر څوک دی کې شک لري دلته امریکایان شته دی، دلته بهرني دي ناتو قوتونه شته دی، دلته ډیر هیوادونه دي، هغه کولی شي چې افغانستان ته وخی چې هغه طالبان چیرې دي چې موږ اول په وی برید کوګل منځي وسو او همدغه شی د پاکستان نه غوړو.
اسلام آباد ډیر کله دی پاکستانی طالبانو د شتون ځای کونړ په نخ کوي، خو د کونړ چرواکي بیا په دې سیمه کې د پاکستانی وسلوالو شتون هم ردوي. په همدې اړه د کونړ ولی داسې وویل،
دا یوه محض ادعا ده. کله چې پاکستان کې په سواتو په چترال او باجاړو په دغو مناطقو کې مشکلات رامنځته شول، یو تعداد وګړي دغو ځای چې هلته متضرر وو د افغانستان د بین المللي قوانینو مطابق د افغانستان ته هجرت وکړه، پناه یې راوړه او د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې دوی میشت دي، د دوی ټولې کړنې تر کنټرول لاندې دي.
ملي شورا یو شمېر غړي باور لري چې پاکستان د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او افغانستان یې د ترهګرو له تاوتریخوالي سره مخامخ کړی دی. د ملي شورا غړي وړاندې وویل،
خدا خبر از سر په سلاکه را دوما چې مثلا پاکستانیان یا مثلا بعض مطبوعات دغه خبره کوي چې په افغانستان کې د تروریزم یا د تروریستانو ځالې یا د طالبانو د تحریک مرکزونه شته، هیڅ کله دغه نشته. زه د کله کړه دوم
د ملي دفاع وزارت د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونو ته په اشاره وایي چې دغه هیواد تر اوسه د طالبانو پر وړاندې هیڅ پوځي عملیات نه دي ترسره کړي. وړاندې دولت وزیری داسې وویل،
ګوره دا تعجب خبره ده. تاسو وګورئ چې د کوټې شورا په کوټه کې ده، د پېښور شورا په پېښور کې ده، د میرانشاه شورا په میرانشاه کې ده، حقانی ډله په پاکستان کې ده، ملا منصور په پاکستان کې وژل شو، ملا عمر په پاکستان کې وژل شو، اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شو، دا غونډې او شوراګانې ټولې په پاکستان کې کیږي او بیا هم د دوی لخوا ویل کیږي چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان دي.
افغان لوري تل د ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر دوګونی سیاست لنیوکو سره وایي چې دغه هیواد لا هم هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د سولې په څلور اړخیزو ناستو او تر هغې وړاندې په وار وار له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. اکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه. تیرو څو ورځو وړاندې د پوج او د پاکستان د سیاسي مشرتابه یو غونډه په پوجي مرکز جی ایچ کیو راولپنډۍ کې سوې وه چې راپورونه وایي د ملاکن ډیویژن او د پاکستان په ځینې قبایلي سیمو کې د ضرب عذب دریم د شروع کولو په پلان باندې خبرې سوي دي. که څه هم د دې پلان یا د دغه عملیاتو په رسمي توګه څه اعلان نه دی سوی، خو څېړونکي وایي چې د پاکستان حکومت هم دغه پلان په نظر کې ساتلی دی او په مومندو کې خو یې باقاعده اعلان هم کړی دی. وجه څه ده چې هم د دریم ځل د ضرب عذب د شروع کولو اړتیا رامنځته سوه؟ زموږ همکار نوشروان کلندر په سیمه کې له یو څېړونکي عاقل یوسفزي سره خبرې کړي، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
استاد بیا چې یو څو ورځې مخکې په جی ایچ کیو کې د فیډرل ګورنمنټ د متعلقه وزیرانو او د آرمی د علاقه یادو په منځ کې میټینګ شو. دوه دوه نیمه ګټه دغه میټینګ جاری په هغه کې دو ایجنډې وې. یو دا چې ضرب عذب او نیشنل الیکشن پلان باندې په دې کال دوه کې څومره عمل درآمد شوی د هغې جایزه یې اخیسته، خو د دې سره سره چې دینو د مستقبل یو څه بندي کوله او هغې کې غټه نقطه دا وه د ضرب از ب 3 پنوم باندې دي منګه د کم اپریشن څخه شروع دي دا د منګه ایکستند کو باز نور علاقو ته چاغه کې زماد اطلاع مطابق درې قبایلی جنسیانې پکیم شامل دي د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن درې تلور ضلع پکیم شامل دي او د پنجاب شپږ ضلع چې دغه پکیم شامل دي نو دغه دغه خلاصو چې ما تاسو ته بیان کړه کو په دې کې ټول نظر ایشو ده چې کدا څه کیږي غلندر صاحب صدا خو بیا د یو بل ډیزاستر مونږ ته مخه ده چې د ملکن ډیویژن کې بیا یو غټ ډیسټربنس جوړیږي څنګه چې مخکې شو اپریشن شو دغه د بعد دوی و چې حالات ټیک نه دي او څه کې ټارګټ کلینګز کیږي او څه کې خلک بیا راغلي دي او هغه چې د نوې سب باندې کې دغه رنګ د ممنی جنسي او د باجوړي جنسي په کې بیا ذکر دی چې حالت کې بیا فل پلیج اپریشن چې دی هغه لانچ کوو زه ما خپل خیال دار چې دغه د ائیډی پیز د مسله او د امن د مسله د پښتنو چې کې ګیلې دي په دې کې په نور شدت راځي
اکیلو سبجې سے پنجاب کې حکومت پوزي عملیات کیږي نو سمانه لري ځکه چلته نه دي شوی وړل ټول هلته موجود دي سرچینې هلته لري خو دا راته وایي چې په سواد کې او په ممندو په باجوړو په زینو کې کامیاب پوزي اپریشن ورته حکومت ویل لري تاسو په فکر باندې چې دې کې نو او په ځای باندې کې واقع ده چې په ګراوند باندې حالات داسې جوړ شوی دی بیا
ما ته خو خلندر صاحب داسې نخ کړی چې حالت کې فل پلیج اپریشن چې دا غیب ضرورت وي بنیادی چې کوم ایشو دا هغه دا ده چې دوی دغه اپریشن چې کوم جواز دی ولا جوړ کړی دی هغه دا ده چې دا کراس بارډر ټیرریزم کوم ایشو چې د دې په ذهن کې چې هغه دوی وو چې پاکستان ته ډېر غټ خطر ده خاص کر د افغانستان په پوله باندې نو دوی به دله دا جواز د ممن او د باجوړ کې دا به جوړوي چې د دې چونکه بازي علاقې د غسر لګي د افغانستان سره لګي د دې تاسو پتر د افغانستان او د پاکستان په بارډر منیجمنت باندې ډېر زیات ټینشن هم د دې چې دی دا د طرف نه دی وای چې خلک راځي او هلته کې حمله کوي زه ما خپل خیال دا چې په باجوړ کې خو دا کودا کیږي د روجې نه بعد چې کوم د اشاره ورکې انډیکیشن دي نو دا په باجوړ کې پنځم اپریشن دي دا رنګ په دغه کې بد تقریبا شپږم وي په ممنه جان صحیح نو دا به د غستون د نور پیچیده به کې د خلکو با مشکلات نور پاره کې به زاپو شي ورته سره سره یو غس سوال به دام راوچت شي تاسو به راوچتوي زه به راوچتوم د ولس به راوچتوي دغه نمائندگان به راوچتوي چې بار بار صرف د پښتنه سیمه د پاټا چې د دولت د پرشنونو په ځد کې راځي ځکه چې اپریشن خو صرف دا نه وي چې هغه څو ورځې پاګې باندې عمل شي او خلک له پریشان شي د پریشن خو ډیر زیات دي چې دا اثرات وي د دې چې دی هغه پوره ژوند چې د هغه د متاثر شي زه ما خپل خیال نه لري چې د ضرورت خو البته دا ضرور ده چې دوی اپریشن خو کړې خو کوم چې د تعمیر نو کوم سلسله وا یا د ری ارګنایزیشن اف او انسټیټیوشن چې کوم ایشو وا هغه فدرل ګورنمنت یا متعلقه ادارو ټچ نکړه او دغه نتیجې موږ په دې صورت کې وینو چې هلته کې نه صرف د بچینې د بلکې دوی بار بار د اپریشن په باره باندې چې دین او هلته کې عملیات هم کوي دا زمونږ د پولیټیکل او د ایڈمنسټریټیو سیستم چې د فلې اور د دې په نتیجه کې موږ دغه نتایج او سره چې دین واغه بوختاو
آیا پالیسی لګیا د سره جوړیږي د معاملو د پاره کنه بس سپه حساب کتاب خلق نه پویږي سره تعلقات لګیاري جوړیږي نوې بیا په دې باندې سوچنه کیږي چې مستقبل به سي افغانستان سره خرابيږي د مستقبل باندې سوچنه کیږي دا پالیسي د لاندې کی کنه ایس پالیسي په دې باندې تاسو ته نخ کاری
دا ډیر بنیادی سوال دی ډیر بنیادی خبره ده هغه کې غټ چې کومه مسله ده هغه دا ده چې زمونږ فدرل ګورنمنت او زمونږ وای حکومتونه چې کوم دي هغه د داخلي امن د سلامتۍ او د خارجه پالیسۍ نه بالکل چې دي لا تعلق دي دا کار چې دی د پالیسی میکینګ او د امپلیمنټیشن دا ټول چې دی په انټلیجنس ایجنسیز او آرمی باندې پرې خو درې حالانکه دا غو دا کار نه دی او هم دغه بنیادی وجه ده چې نه صرف دا چې زمونږ د نن حالات چې دی هغه نه کیږي بلکې زمونږ خارجه تعلقات چې دي تاسو اشاره وکړه هغه ورځ نور کټیشن هم شو خراب هم شو
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا په پاکستان کې د هوا پیژندنې اداره وایي د هیواد بیلابیلې برخې له سخت موسمي بدلون سره مخ دي او سږ کال به نه یوازې د پشکال بارانونه تر وخت له مخه کیږي بلکې د نورو کلونو په پرتله به 10% زیات هم وي. ارشد حسین نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
ماہرین وای ک پاکستان د ماحولیاتی بدلون لقبلا د راتلون کې نقصان سه خزان بچ کول غوالي نور لبا مخ پسې واکې دن کې آبادی باندې قابو او د قدرتی وسیلو د استعمال په حق لا خپل امروزه جون کې د بدلون سره سره هغه فصلونه کرل وی چې د تاوجن ماحول شدت زغملی شي. د پاکستان د موسمیات محکمه د وړاندې څخه سخ کال د پشکال دوران د لس فیصدی لا نور زیاتو بارانونو کې دو اٹکل سرګند کړی دی. پاکستان د کال 2010 را هسه فتواتر سره د شدید سیلابونو سره مخ دی چې لکبلې د آبادې د یوې لوی برخې د غیزمن د کېدون علاوه په لکونو اکړزمکه ولاړ فصلونه هم تباه شوې دي. مطبوعات وایي په داسې حال کې چې گرین کلایمیټ فند به د بیلابیلو ملکونو لخوا د ماحولیاتو سره د تړلي وړاندیزونو جاج اخلي، نو پاکستان د ماحولیاتو سره د تړلي څه قسمه وړاندیز ورکولو او د فنډونو په ترلاسه کولو کې ناکام ښکاري. پاکستان کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې NDMA ترجمان احمد کمال وایي د موسمیاتو محکمې روان کال کې د پشکال دوران د هیواد په شمالي سیمو کې د تالابونو د شلېدو او د تیزو سیلابونو خبرداري ورکړې دي او پاکستان دا وخت د موسمي بدلون د خطرو سره مخ دی او د دې د مخنیوي دپاره به پاکستان ته د اوبو د جمع کولو دپاره د لوی لوی تالابونو جوړول وي، خو ورسره به د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه د بچ کېدو دپاره داسې منصوبې هم شروع کول وي چې په اولس کې په دې حقله بیداری راولي او د هغوی کارکردگی سیوا کڑی.
ایشین بینک کے ساتھ سائن ہو چکا ہے یہ ڈی کا، اور ایک فنڈ جنریٹ ہو گیا ہے جس کے تحت ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، ڈیزاسٹر رسک انشورنس اور کیپیسٹی بلڈنگ اویئرنیس، یہ تین سیکٹرز ہیں جس میں یہ فنڈ یوز ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈیویسٹیشن ہوتی ہے تو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن بھی اسی فنڈ میں سے یوز ہوگا.
ہغوائی دا ایشیائی ترقیاتی بینک سر یا لوزنامہ ہم لسلک شوے دا دا کم لاندی چی یو فنڈ ہم ٹاکل شوی دی او د دې په ذریعہ به د آفتونو د کمی او د آفت لکبل د راغلی نقصان انشورنس سره سره د ماحولیاتی بدلون په حق لا بیداری او کارکردگی سیوا کول وی. د پاکستان د کلایمیټ پالیسی لیکونکي ډاکټر قمر زمان چودھری وای د ماحولیاتی بدلون د مخنیوي د پاره په نړیوال کچ دوه طریقې خپلول کیږي، چې یو ته موافقت ویل کیږي او دویمه طریقه دا چې هغه علتونه راکم کړي شي د کم لکبل چې ماحول توجن کی گی.
ایک اسٹریٹجی ہے اڈاپٹ کرنا اور دوسری ہے میٹیگیشن. میٹیگیشن یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج جس وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گرین ہاؤس گیسز یا کاربن ایمیشنز ہیں، ان کو کم کیا جائے تاکہ جو کلائمیٹ چینج کی وجوہات ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے. تو اسی طرح ہماری جو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے اس کے بھی دو یہ مین ایریاز آف ایکٹیویٹیز.
ہغوائی دا پاکستان دا ماحولیاتی بدلون پالیسی په موافقت او دا ماحولیاتی بدلون په علتونو کې په کمی اړه لري، او د موافقت مطلب دا دی چې اوبه او فصلونه بچ کړی شي او هغه لارې چارې خپلې کړی شي چې ورسره په ماحول کې د ګرمۍ مخه ونیول شي. د ماحولیاتو ماهر ډاکټر فهد سعید وای دا به هم یو غلط اقدام وي که د پنبې پر ځای ګنې وکرل شي، ولې چې ګنې د پنبې په نسبت لا زیاتې اوبه غواړي، او دا به هم ټیک لار نوی که کروندګر کرونده پریک دی او د روزګار د پاره د خارونو مخه وکړي، یعنی د موافقت د پالیسی لاندې به د جون تیرولو او کر کروندې هغه لار خپلول وي چې کم ماحول ته کم نه کم نقصان رسوي. ښکار دی وی چې د روان کال په شروع کې د خیبر پښتونخوا نه علاوه پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د شدید بارانونو لکبله په درزنونو خلک مړه شوي دي، او د روانې میاشتې دوران پیښور او اسلام آباد کې د تیز طوفان کبلا سوار لس کسان هم وجلی شوی دی، او ماهرین دا هر څه د غیر معمولی ماحولیاتی بدلون وجہ خائی، او په حکومت زور روړی چې د دې د مخنیوي د پاره دی یو تګلارا اوټاکلی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر منو ریډونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوږی استا. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دولسم جون هر کال د خوریکش ماشومانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان کې هم دغه ورځ نن لمانځل شوې ده، او په داسې حال لمانځل شوې ده چې د کارګرانو نړیوال سازمان وایي نږدې 12 میلیونه ماشومان په بیلابیل ډول خوریکشیو کې بوختي، او دوی نه یوازې دا چې تعلیم ته رسی نه لري، بلکې د روغتیا و اسانتیاو ته او ښه چاپیریال ته چې د ژوند لپاره پکار وي هغه ته هم رسی نه لري. زموږ خبریال حمیدالله هم د ماشومانو دې حال ته په دې رپورټ کې کتنه کړې. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په تیرو 40 کالو کې په پاکستان او پښتونخوا کې په مشقت او مزدوری کې د بوخت ماشومانو کره شمېره نه ده معلومه کړل شوې. خو د کال 1996 د پاکستان د خپلې سرشمېرنې تر مخه دا شمېره 3.3 لکه ماشومان دي، خو اوس د ایلو یا د خوریکهو د نړیوال تنظیم تر مخه دا 1.6 لکه ماشومان دي چې په بیلابیلو مشقتونو او مزدورو کې بوخت دي. د سپارک نومې ادارې سیمه ییزه مشر جانزیب خان وایي په پښتونخوا کې هم د مزدورکارو ماشومانو کره شمېره نشته دي، خو 15 لکه پښتانه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دې زیاته برخه په مزدوریا کې بوخته.
شل کاله مخکې چې کوم سروې شوی و داغې نه په سروې نه نه شوی، نو په وری او په ایمرجنسی بیسس باندې د ماشومانو داغې ماشومانو چې کوم په مشقت کې یا چیر لیبر کې داغې سروې شي چې صحیح نمبر او صحیح اعداد او شمار مخې ته راشي، چې هغه راشي نو داغې نه پس په بیا په دې باندې منصوبه بندي کیږي او د دې په حواله سره به لکه حالې ځلې تیزی کی. موږ په ټوله صوبه کې وګورئ نو د ماشومانو د مشقت په حواله سره هیڅ داسې سنټر نشته. نو موږ هم دا وایو چې حکومت له پکار دي چې کوم سکولونه هغه دې په سیکنډ ټایم کې استعمال کیو.
درې کال وړاندې په پیښور کې په بیلابیلو مدونو کې 12,000 ماشومان په مزدوریا کې اخته په ګوته کړل شوي وو. خو د پیښور دننه د 10 ماشومانو دپاره یوه سرکاري اداره زماکور او بله د سپارک ډراپینګ سنټر دی، چې په یوه کې اوس د ماشومانو شمېر 24 او په بله کې په یو وخت کې 2.5 سوه ماشومان وي. خو د سپارک ډراپینګ سنټر مشره شمایل کوثر وایي د حکومت د بې پامۍ سره سره اکثره جنکې او هلکان ماشومان د خپل کورونو نه هم په فشار کې وي چې کور ته ګټه راوړي.
د دې نه زیات تر دا ډیماند کیږي چې تاسو بس پیسې به موږ لرا کوي که هایا تاسو سره سټریټ کې هر قسم حالات راځي او تاسو به موږ د دې پیسې را کوي. نه کم د سټریټ چلډرن وی هغه خو موږ سره روزمره وي، خو انفیکیشن کیسز چې موږ سره راشي او بیا فیمیل ماشومه وي نو هغه موږ سره هغه موږ له ډیر زیات خفګان هم راځي باغې. اور بل دا خبره ده چې هغه سره موږ ډیر زیات حیران هم شو چې آیا د کورونو کې داسې کیږي، فیملی کې داسې کیږي، دا ماشوم له دومره دباو راځي، ماشوم هایا کمیل وي کفی میل وي هغه مجبوره کوي چې هغه سټریټ ته راشي، هغه خلو کی هغه په یو طریقه باندې پیسې وګټي.
نظاری د ریاست بے پامی او د تعلیم کمی د دې مزدورکارو ماشومان نه د خپل ماشومتوب او د خجن شګولو علتونه ګرځول کیږي. او دغه کیسه د پیښور په یو ورکشاپ کې د عمر شاه همدار دیوای
لکه موټر سایکل کار کوم بس اوس مو اسکول چټیانی چې اسکول مزات شي بس بیا لکه راز بس بیا کار لرازو غرما چې راشو بس ما خام بیا اوس چټیانی سر راځو ما خام 50 روپیه راکیا او زه موږ ډېره غریبي بس موږ چې خشتار سوالي خو بس غریبي د لکه اس مجبورې نه کار لرزو.
خو څېړونکي وایي چې پاکستان د ایلو او یونیسف سره شوې لوازنامې تر اوسه نه دي عملي کړي، او ورسره د پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې په ماشومانو د مشقت کولو د بندیز قانون منظور کړی دی، خو لا هم په دوکانونو، ورکشاپونو، پټو، کارخانو او په نورو ګرانو مشقتونو کې اخته ماشومانو ته د دې څه ګټه نه ده رسېدلې. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته یوه بیا شراغ لاسته ز نصر احمد کا کړم او یوه بیا فام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. افغان چارواکو د پاکستان لخوا امریکا ته هغه وینا رد کړې چې د افغانستان په خاورو دی پټ پاکستانی طالبان پر ډرون بریدونو کې په نقشه کې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي د ترګرو پټ ځایونه په پاکستان کې دي.
منگ پا افغانستان کی هیچ چا تا اجازه نو ورکو چه زمونگ لحواد نیو بل مملکت آسی پذیره کی یا نام نکی کچیری چوک دی که شک لری دلتا امریکایان شتا ده دلتا بحرانی دی ناتو قوتو نشتا ده اگوی کولشی چه افغانستان تی وخی چه اگه طالبان چیری دی.
د امریکا فلوریدا ایالت کې د همجنسانو په یو کلب کې د یو نامعلومه کس په ډزو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د پیښې علت لا نه دی معلوم خو پولیس وایي سیمه یې تړلې او پلټنې یې شروع کړې دي. او ملګری ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون په شام کې د پیغمبر اسلام د لمسی بی بی زینب له زیارت سره د داعش وسلوالې ډلې د بمی بریدونو په ساخته غندنه کړې. تیر ورځ د داعش په بریدونو کې عام خلک ماشومان او ښځې وژل شوي وي. او سم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د پاکستان د اداګانې رد کړې چې ګواکې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټ دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن د یک شنبه پر ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د اسلام آباد اداګانې بې ځایه او ناسمه بللې. دوی ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف له امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې پټ دي او ډرون بریدونه دي ورباندې وکړي. خود دولت وزیری وای ترګر په پاکستان کې دي. د القاعده مشر اسامه بن لادن د هغه زوی او د طالبانو مشر مولا منصور په شمول یو شمیر ترګر په پاکستان کې دننه وژل شوي. د ده په وینا مولا عمر هم په پاکستان کې مرسو. نوموړي وویل پاکستان باید خپله خاوره د ترګرۍ لپاره کارونې ته پرې نشتي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ولسی وګړي وایي د روژې د میاشتې له پیل سره سم د خوراکي شیانو په بیه کې ډېر زیاتوالی راغلی او دوکانداران د خپلې خوښې بیه اخلي. پېښور، کوټه، کراچۍ، لاهور او په نورو برخو کې عادي خلک وایي تجاران د حکومت ټاکل سوي نرخونو باندې عمل نه کوي خو حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي د ګرانۍ مخه ونیسي. هلته په خیبر پښتونخوا کې ځایي وګړي او سیاسي فعالین وایي په زیاته ګرمۍ کې د بجلۍ نستوالي د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخ کړی او تر شلو ګنټو پورې لوډ شیډنګ روان وي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي هیواد کې په لژکیو او آزاد فکره فعالینو باندې له تازه بریدونو وروسته یې ټول هیواد کې د عملیاتو په مهال د 30 جهادیانو په شمول 2500 وسلوال نیولي دي. د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام په سرشار دمشق کې د شنبې پر ورځ د شیعهګانو په یوه جماعت باندې د مرګانی برید غندنه کړې. د شنبې پر ورځ د سید زینب په زیارت 214 کې لږ تر لږه 12 کسانو وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت ادعا کړې چې په ساحلي ښار سرتي کې یې د داعش وسلوالې ډلې په ضد پیاوړي عملیات مخ په وړاندې روان دي او له وسلوالې ډلې څخه یې سیمې بیرته نیولې دي. د امریکا د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې د یک شنبه په شپه د همجنسانو په یوه کلب کې د ډزو له امله نږدې شل کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل دي. د ای پی او رویټرز خبري ادارو هم د پولیسو له خولې په پیښه کې د شل کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړي. د اورلانډو پولیسو په خپل ټویټر ویلي بریدګر په کلب کې دننه وژل شوی. یو عیني شاهد ویلي نږدې 24 ډزې اورېدلې او په خپله د همجنسانو دغه کلب چې پلس نایټ کلب نومیږي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي هر څوک د شپې په 2 بجو له کلب څخه وتښتېدی. د فرانس په 2 ښارونو کې د فوټبال د سیالیو په مهال د سیالو ډلو ترمنځ په نښتو کې د سیالو ډلو د مینوالو ترمنځ په نښتو کې تر 30 زیات کسان ژوبل شوي دي چې له امله یې په نړیوال ټورنامنټ او امنیتي اقداماتو باندې پوښتنې راپورته شوي. او په چین کې چارواکي وایي د شنګای په نړیوال هوایي ډګر باندې چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان ټپیان شوي دي. د هوایي ډګر مامورین وایي داسې ښکاري چې چاودنه په ځایي توګه جوړ شوي چاودیدونکو موادو له لارې شوي وي او زیاته کړې ده پولیسو هغه سیمه تړلې او د چاودنې پلټنې یې پیل کړې دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جب ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی استه د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام په سر شهر دمشق سره نزدې د شنبه پر ورځ د شیګانو په وزارت باندې د مرګانی بریټ غندنه کړي. د شنبه پر ورځ د سید زینب په زیارت دوه چاودنو کې لږ تر لږه دوه لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نور تفصیل ورباندې زموږ همکار محمد اکرام د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د بان کی مون دفتر له خوا خبر شوی بیان کې شام کې د ښځو او ماشومانو په شمول د عامو خلکو وژنو سخت غندنه شوی. د ملګرو ملتونو مشر ویلي د عامو خلکو د وژنو لپاره ذمہوار خلک انصاف ته راوستل پکار دي. د شام د بشري حقوقو د سارنې ادارې تر مخه د دمشق سیده زینب مزار کې د خالی پورس شبو دوا غبرګو بمی چاودنو کې لک تر لګه دولس کسان وجل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي. ځینې رپورټونه په دغه بمی چاودنو کې د وجل شوو شمیره د شلو پورې ښایي. د دغه چاودنو ذمواري داعش تندربه ډلې په غاړه اخیستې. د سیده زینب مزار شام کې د مذهبي سلګرو مهم ځای دی چې اکثر ورته شیعه مسلمانان سفر کوي. دغه زیارت ته اکثر د ایران، عراق او لبنان نه شیعه زائرین راځي. د سیده زینب په مزار د دې وړاندې د اپریل په 15 نیټه حمله شوې وه چې پکې د مزار بهر امنیتي چک پوسټ باندې دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. اخوا اسوسییټډ پریس خبری ادارې د شام حکومت مخالف یاغیانو تر مخه ویلي د شام په ادلیب ښار کې د حکومت په هوایي حملو کې یو بازار په نښه شوی دی چې پکې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي دي. لندن کې میشت د شام د بشري حقونو د سارنې ډله وایي د یاغیانو د کنټرول لاندې دغه ښار باندې حکومتي جنگي جهازونو یو شمېر حملې کړي دي او دا چې د وژل شوو په شمېره کې د زیاتوالي یره ده. ادلیب ښار د شام د یاغیانو یو شمېر ډلو په قبضه کې دی چې پکې د القاعده ځایي ډله النصره فرنټ هم شامله ده. د دې تر څنګ د حکومتي ځواکونو په ګیره کې در آیا ښار باندې د توپونو ډزو له وجې دغه ښار ته د ملګرو ملتونو ورکوونکي امداد کې خنډان رامنځته شوي دي. ملګرو ملتونو د شام د حکومت ته منظورۍ وروستو د یاغیانو د کنټرول لاندې دغه ښار ته د زیارت په ورځ په څلور کاله کې په اول ځل خوراکي امداد او دوایانې رسولې وې. د تر آیا د ښار شورا یو غړي فادي محمد یو عرب خبری ادارې ته ویلي دوی د میزایلو او هوایي حملو له وجې د خالی پورس په دغه ښار کې ګیر خلکو ته په محدوده توګه امداد ورکړي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د امریکا د فلوریډا ایالت د اورلانډو په ښار کې د یک شنبه په شپه د هم جنسانو په یو کلب کې د ډزو له امله نږدې شل کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل دي. نور تفصیل راکوي زموږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې.
د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بي آی ترجمان ډینی بینکس یو خبری غونډې ته ویلي مامورین په کلب کې د ډزو د دغې واقعې تحقیقات د ترهګرۍ د پیښې په توګه کوي. هغه زیاته کړې ده چې چارواکي د دې خبرې ته هم کتنه کوي چې آیا دا یوازې د یو تن کار دی او که چېرې د کور دننه او یا په نړیواله کچه پکې د ترهګرۍ لاس موجود دی. د عیني شاهدینو تر مخه په کلب کې شاوخوا سل کسان موجود وو چې ډزې پیل شوې. په ودانۍ کې موجود خلکو د کلب په وروستۍ برخه کې د دروازې د لارې بهر وتل پیل وتل پیل کړی وو. ان شاهدینو ویلي په کلب کې د ډزو پیل کېدو سره سم موسیقي ودرېده او د 500 پورې ډزې اوریدل شوې وې. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو رپورټ کې د پولیسو د خولې ویلي چې دغه پیښه د هر اړخ نه پلټنې شروع دي او دا معلوموي چې آیا دغه د هیواد دننه ترهګرۍ پیښه ده او که د امریکا نه بهر د ځنو کسانو یا ډلو لاس پکې هم کېدې شي. د پولیسو لخوا شوی ابتدایي پلټنو تر مخه حمله کوونکي تند دغه خار نه وو او د پولیسو په وینا د دغه حمله لپاره پوره تیاری نیولې وي. حمله کوونکي تند سهار 5 بجې په دغه کلب کې مړ موندل شوی دی. ځایي پولیسو مشر ویلي چې دغه تند د پولیسو لخوا په ډزو کې وژل شوی. په اورلینډو کې د همجنس برستانو دغه کلب چې پلس نومیږي د دغه په فیسبوک پاڼه باندې په یو پیغام کې ویل شوی چې څنګه هم د دغه پیښې نور څه معلومات دوی ته راځي نو دوی به یې د خلکو سره شریک کړي. په یو بل پیغام کې بیا لیکل شوی دی چې په دغه پیښه کې د جوبل شوو او وژل شوو کسانو لپاره دعاګانې کوي. په ځایي ټلویزیون چینلو ښودل شوي ویډیوګانو کې ځایي خلکو ویلي چې دوی په بېچینۍ سره د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو انتظار کوي. یوې مور د امریکا سی این این ټی وی ته ویلي چې زما د زوی هیڅ پته نه لګي چې چیرته دی او د هغې ملګرې بیګا ماته ټلیفون کړی و چې هغه په ډزو لګېدلې ده.
و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسۍ قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دے، دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د 9 نه تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او سمزو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې ډیره زیاته ګرمي ده او هلته سیاسي مدني فعالین وایي چې د بجلی نستوالی د عادي وګړو ژوند له مشکلاتو سره مخ کړی دی او تر شلو ګینټو پورې په ځینې برخو کې لوډ شیډینګ وي. ریاض حسین هم نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پیسکو وینا ده چې په ټوله صوبه کې غیر اعلان یا لوډ شیډنګ نشته او په کومو سیمو کې چې د بجلی نقصان کیږي هلته بجلی بندول شي. خو په مردان ضلع کلیوالو سیمو کې مقامی اوسیدونکي وایي کچره وابډا خپل ریکوري نشي کولی نو د هغې سزا نورو خلکو ته ولې میلاویږي.
د پښمنو پور سلور غنټې بجلی نه و او ما شری او وارم چې کوي او غټم چې کوي او اخر دا چې پښمنو په 2 بجې باندې بجلی راغلی را او یو غنټه چې لري واپس بند کړی را. سلور غنټې نه یو یو غنټې سلور غنټې نه یو غنټې نو دا هوغور روزه د حساب په کار کې په کار کې پرې روزه کې دی چې لولې چې مونږ او د دغه ته یو بوته خلق برابر وي چې کار وګور درته کې وي نو کوزري هغه سړي په ګاډو کې راځي او ګور شي روزه په خوري باندې پینځم کې دی دا غنې وګور وي دا وي سزا دې اوس بند راکې نو مونږ دا وي سزا ونه راکې وي سزا ولا.
په پاکستان کې مطبوعات د وابډا د محکمې په حواله وایي چې د ملک دننه د بجلی غوښتنه یا ډیمانډ 1000 میگاواټ ته رسیدلې دي او په ملکی سطح باندې د بجلی پیداوار 14500 میگاواټ راوړاندې کیږي. حکومت دا ولري چې په لومړي ځل هغوی پیداوار 1000 میگاواټ ته رسولې دي. خو اوس هم د ګرمۍ په دې موسم کې په ټول هیواد پاکستان کې 4600 میگاواټ د بجلی کمی مخې ته راځي. په خیبر پښتونخوا او لرې پرتو علاقو کې که یو اړخته د بجلی اولټیج راکم شوی دی خو بل خوا د بجلی د کمی په وجه باندې مقامی اوسیدونکو د لوډ شیډنګ ښکار دي. ماهرین وایي چې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ په مجموعي توګه 14% حصہ د بجلی د پیداوار منل شوې ده خو غیر سرکاري رپورټونه وایي چې د مرکزی حکومت له طرفه صوبې ته صرف 10% حصہ ورکول کیږي. د سیړنو مطابق د خیبر پښتونخوا دننه د بجلی غوښتنه 2022 میگاواټ جوړیږي خو د 10% په حساب سره صرف 1900 میگاواټ بجلی صوبې ته ورکول شي. د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس صدر محمد اساق ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د لوډ شیډنګ لکه بل په صوبه کې کارخانه هم متاثر دي او د بجلی د کمی په وجه باندې ماشينانو ته هم نقصان رسیږي.
کارخانو باندې لوډ شیډنګ کیږي. دې کارخانو باندې افطاری ټایم کې او شهري ټایم کې لوډ شیډنګ کیږي. یو خو دې چې ګرمي ډیره زیات شو نو بریک ډاون کنه دي زموږ ګریډ هیټر شو ډیمیج شو په ملاقو خلک خپل بل پورا ورکای نو د پښکو
یاد دی وی کچری خیبر پختونخوا ته د مرکز لتر په شپاړس فیصد هیزا بجلی ورکړی شي، نو صوبې ته به 2300 میگا واټ بجلی میلاو شي او تر ډیر حده پورې به د خلکو ستونزې را کمی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتون اور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو، او سمزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې ولسی وګړي وای د روزي د میاشتې له پیل سره سم د خوراکي شیانو په بیا کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، او دکاندارانو د خپل خوشي بیا اخلي او په سرکاري توګه ورکول سوي نرخ نامو باندې عمل نه کوي. تفصیل ور باندې حامد سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د اقتصاد ماهرین وی چې هر کال په پاکستان کې د روژې پر مهال باندې تاجران د خوراکي توکو بې له شلو زخه تر 10% پورې زیاتوي. د روژې د میاشتې په لومړۍ درو ورځو کې په کوټه کې د غوښې بازارونه هم تړل سوي وو چې حکومت کمه نرخنامه ورکړې وله کسبانو پر هغه باندې نه خرڅوله، که څه هم دوی دغه کار بندیز اوس ختم کړی دی.
حکومت سے دغه درخواست دې غوښلا کې
نوم یې سبق
عادل
څه کار کوي؟
د داړو کار کوم. وځه دغه نو البته په ګنج شری مالونه ګران دي، دلته حکومت ریټ کم ور کړی دی، نو دلته تاوان.
پروزه کې کوم غوښه ډیره خرڅې شي؟
دا غوایي ډیره خرڅې شي. څه غوایي؟
په بازارو کې د سبزیانو بیې ډیرې لوړې دي. مټر په 1.5 روپۍ کیلو، لیمبو په 200، بینګن تورۍ په 100 روپۍ، کریله بیا له 70 روپۍ څخه تر 80 روپۍ پورې یو کیلوګرام یې پلورل کېږي. پیاز او پټاټې له 40 څخه تر 50 روپۍ پورې پلورل کېدلې.
پہلے سے بھی مہنگی رمضان میں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے مہنگی ہو جاتی ہیں، سستا بازار ہونا چاہیے لازمی بات ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ دعوے رہ جاتے ہیں.
تر پخوا د خوراکي توکو بیې زیات سوي دي. تاسو ته معلومه ده چې په روزه کې بیې ډېرې لوړې شي، ارزانه بازار پرانستل پکار دی. د نورو وختونو په شان یوازې د حکومت اداوی پاتې سوي دي. له سبزیانو سره سره د میوو بیې هم لوړې ختلې دي. د کیلو یو درزن په 90 روپۍ باندې، د هندوانې کیلو 150 روپۍ، خټکای په 40 روپۍ، آم په 100 روپۍ، زردالو او آلوبخارا 150 روپۍ، سیب په 100 روپۍ پلورل کېدل. حکومت د کوټ ښار په ځینو ځایونو کې لکه د سیټلایټ ټاون چاندنی چوک او پر باچا خان چوک باندې ارزانه بازارونه پرانستي دي. هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کمه ده. دوی د خوراک لپاره یوازې څلور شیان یشي دي چې د خلکو اړتیاوې دلته نه پرکژي. دینی عالم مولانا انوار الحق کانی پر تاجرانو باندې غږ کوي چې له خلکو دې زیاته ګټه نه اخلي.
همدردی کا مہینہ ہے اور صبر و تحمل کا مہینہ ہے، تو امت مسلمہ سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ ہم صبر و تحمل سے کام لیں اور خصوصاً مصنوعی گرانی اس سے گریز کریں.
دا د خواخوږی میاشت ده، د صبر او د زغم میاشت ده. زموږ له مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې له صبره کار واخلي، په ځانګړي توګه له خپله لوري جوړه سوې سي کمه ګراني ده له هغه دې ځان وژغوري، له پیتنو او له فساده دې خلک لرې اوسي، د بشري حقوقو دې خیال ساتي. د کوټي ښاروالۍ مرستیال ښاروال یونس بلوس بیا وویل،
جو بھی ریٹ لسٹ پرائز کنٹرول کا جو شایع ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
د بویو د کنٹرول سی کوم پیرست خور سوی دی، باید پر هغه باندې عمل درآمد وسی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-800-999-0. دا د وایس اف امریکا جوبر ریډیو دا ګلاب قدر من اوریدونکو تیر ورځ د القاعده ترګر سازمان یو مشر ایمن الزوایری اعلان کړی و چې هغه د طالبانو د نوي ټاکل سوي مشر مولوي هبت الله په مشرۍ باندې د وفاداری ژغ کوي یا اعلان کوي. دغه وفاداری چې هم د طالبانو د مشر په لاس ایمن الزواهری کوي څومره مهمه ده، او بل د طالبانو لخوا اعلان شوی دی چې دوی به په افغانستان کې خپلې جګړې ته ادامه ورکوي. د دغه ټوله خبرو چې کومه څېړنه ده زموږ همکار بختور شاه په نیویارک کې د ډیوه ریډیو له څېړونکي پیر زبیر شاه څخه کړې، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
جی دا خو چې کوم مطبوعات وایي کوم د خبرې کړې دي زبیح الله مجاهد طالبانو ترجمان چې کوم دی او دا ویلي دي چې امریکې چې کوم فیصله کړې ده چې خپل فوجیان به بیا افغان فوجیانو سره عملیات کې حصه اخلي، نو دې کې به دا اوس کېږي چې یو خو دوی دې نه موږ دا ښکاره شوه چې طالبان خبرو په موټ کې نه دي، او دوی اسپیشلی اوس چې ملا منصور مړ شو نو دوی به جنگ جاری ساتي او خبرې به نه کوي. او دین علاوه چې کوم اوسه پورې میټنګونه کېدله کوارډیلیټرل سلور ملکونه چین پاکستان افغانستان او امریکا چې کوم خبرې لګیا کړې وې هغه هم یو قسم ختم شوې، نو موږ به ګورو چې اوس دوی په میدان کې څه کوي. میدان کې دوی ویلي دي چې دغه سه به دوی جنگ جاری ساتي، نو دین ودا کېږي چې کوم تشدد دی په افغانستان کې چې کوم مونږ لیدو چې زیاتې دو هغه کې به مزید هم اضافه راځي، او چې کومې خبرو چې کوم امن خبرې وې هغه به بالکل ختم شي.
پیر زبیر صاحب، داسې خو نه ده چې ګنې د طالبانو چې کوم نوی مشر دی هیبت الله اخونزاده هغه هم داسې په مطبوعاتو کې راغلی ده چې ګنې د القاعدې سره بیعت کړی دی یا د هغوی سره خبره کړې ده، دغه وجه خو نه ده چې ګنې طالبان د هغې سره په افغانستان کې راپارېدلې دي یا تکړه شوې دي؟
طالبان خو اول نه هغه کول حمله کولې او تشدد کې اضافه راوستي وه. القاعده سره به موږ به ګورو چې څه به کېږي. القاعده واقعي دا ده چې القاعده سره ډېر ټرین خلک دي، او القاعده هلته ډېر اوس بیا یو قسم را مضبوطېږي لګیا ده، نو چې کوم بیت کړی دی هغه نه داسې ښکاري چې کوم طالبان او القاعده دي دوی یو بل نه نه یوازې کېږي، او دا یو بل بم دی به بل بیا نتیجه هم دکه وکېږي چې کومه خبرې به وي په دې چې کوم امریکا او کوم دنیا طالبانو ته اول هم ویل چې دوی د القاعدې نه لاس واخلي نو دوی سره به خبره کېږي. که القاعدې سره دوی هغه وي نو دوی سره به هیڅ هم خبره هیڅوک هم نه کوي، ولې چې القاعده یو داسې تنظیم دی چې هغه ترهګرۍ کوي او هغه ډایرکټ امریکا ته خطره ده، هغه ټوله دنیا ته خطره ده. طالبان کوي که صرف افغانستان پورې خپل بنیادی څه خبرې کوي نو هغه باندې خبرې کیږي، او القاعده سره چې دوی مرسته وکړي نو اوس به هغه خبرې بالکل ګران شي، او خالي به دوی ته نه نور ملکونه ته به ګران شي چې هغوی طالبان سره خبرې وکړي، ولې چې هغوی یو القاعده تنظیم سره بیا ملګري شوي دي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډېره مننه.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت ادعا کړې چې په ساحلي ښار سیرتي کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد پیاوړي عملیات مخ په وړاندې روان کړي دي او له وسلوالې ډلې څخه یې ډېرې سیمې بیرته نیولې دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل راکوي.
د لیبیا د پوز وینا ده چې هغوی د داعش ترهګر ډلې توندلارو سره سختې جګړې وروسته د خالي سحر د ساحلي ښار سیرتي کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. د عراق او شام وروستو سرتي د داعش تر ټولو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د چارواکو وینا ده چې روانونه جنگي جازونو په سرتي کې د داعش په مرکزونو بمباري کړې ده او بحري بیړو د بندرګاه لخوا میزایل وشتې دي او وايي جګړه اوس هم جاری ده. په ترابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د اتحادي حکومت پوس تیره میاشت سرتي په خپل قبضه کې اغستو لپاره جګړه شروع کړې ده. د پوز ویاند جنرال مهد الغاسری ویلی دی چې د داعش ستر مشران د سارا اڑخته تختیدل دي خو ډیر توندلاري لا اوس هم په خار کې موجود دي. اوسنۍ جګړه د خار کانفرنس سنټر پورې محدود ده چرته چې په خوا به نړیوال غونډې ترسره کېدې خو اوس دا ځای د داعش کمانډ مرکز جوړ شوی دی. حکومت پلوه پوز چې ورته د جنگي جازونو مرستې ترلاسه وي په کانفرنس سینټر یې سخت حمله وکړه. د داعش توندلارو د دې حملې جواب مشین ګنونو ماټر ګولو او شیشناکو لخوا ډزو سره ورکړو. د حکومت وینا ده چې په دې جګړې کې دوه پوځیان وژل شوي او اته ژوبل دي. د تیر جمعې په ورځ په جګړې کې 11 پوځیان وژل شوي وو او 15 نور ژوبل شوي وو. د تیر مئی میاشت شروع کې د دې عملیاتو شروع کېدو وروسته اوسه پورې 100 نه زیات د داعش توندلاري وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل دي. سرتي د لیبیا پخوانی لری کړی شوی مشر معمر قذافي پلارنی خار دی. په ترابلس کې اتحادي حکومت 2 میاشتې وړاندې پر ځای شوی دی. د داعش توندلارو په سرتي خار باندې تیر کال قبضه کړی ده. ملګري ملتونو روان کال په شروع کې ویلي وو چې د لیبیا 1.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره دروخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واردل په لږ غړی کې به یو ربیا مهم خبرونه اوري. له هغه ورسته به خبرونه اوري واشنگتن ټو خیبر کوربه بوي زموږ همکار رحمان بونیرای. کولی سي هم په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001202050 او 03. له موږ سره اوسئ.